د سهار لاس پجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم شي چاري په دې خبرونه کې چې په منځني سپه دولس پجنې په ټول افغانستان کې خبري شي امریکا ته مو د ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله د سفر د اجنډا له جزئیاتو خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه افغان چارواکي به د امریکا د سفر پر مهال د نورو موضوعاتو تر څنګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مسلې خبري وکړي. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې د شیاو د جماعت مخې ته چاودنه شوې او په یمن کې د شیاو پر دوو جماعتونو ځان وژونکي بریدونه شوي دي. بشپړ خبرونه له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ راتلونکې اونۍ افغان چارواکي د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د لیدنې کتنې پر مهال وڅېړي. د امریکا د اوسني پلان له مخې باید د روان میلادي کال تر پایه د امریکایي ځواکونو شمېر 15500 ته راښکته شي، خو امریکا وړاندیز کوي چې شاید تر دې ډېر پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا غړی جی اف ایګرز تېره ورځ وویل چې واشنگتن له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو ستراتیژي ته دوام ورکوي، خو د بدلیدلو امکان شته او ممکن تر 2016 کال وروسته هم نږدې 10,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن واشنگتن ته ځي او هلته به د څلور ورځني سفر په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره پر دفاعي چارو وشخیږي. افغانانو ته د بهرنیو مرستو د سپارلو موضوع به یاده کړي او تمه ده چې له طالبانو سره د سولې د خبرو مسله هم په دې ملاقاتونو کې وڅېړل شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه له واشنگتن د ازادي راډیو د خبریال مو د دې اجنډا له جزئیاتو خبروي. د افغانستان ولسمشر د ارګ په باغ کې د ژوندۍ حال په کینولو سره د نوي کال د پسرلي هرکلی وکړ. د جمهوری ریاست اعلامیه وایي چې جمهور رئیس غنی له ټولو افغانانو وغوښتل چې په خپلو سیمو کې لږ تر لږه د ژوندۍ الګي په کینولو سره خپل هیواد لاسم سور کړي. نړیوال وچی صندوق پرون ویل چې د افغانستان او د دغې نړیوالې ادارې چارواکي د افغانستان په هغو پلانونو سره سلا شول چې د عایداتو ترلاسه کولو د اداري فساد ضد مبارزې او د پیاوړي مالي سیستم د جوړولو لپاره یې لري. په دغه توافق کې کومه مالی مرسته شامل نه ده، خو د افغانستان او نړیوال وجی صندوق چارواکي سره سلا شوي چې د پالیسی بدلون د بودیجې د ښه کنټرول څخه پیاوړی بانکي څارنې ته اوچت کړي. د افغانستان حکومت تر ډیره په بهرنیو مرستو اتکا لري او د نړیوال وجی صندوق چارواکو وویل چې مالی پلانونه یې ثبات پیاوړی کوي او نړیوالو مرستو ته لاره هواروي. ملګری ملتونه په کابل کې د یوې ښځې د وحشیانه وژلو او سوځولو وروستۍ پیښه په سختو ټکیو غندي. د فرخونده په نامه دغه 28 کلنه ښځه د پنځشنبې په ورځ د قران کریم په سوځولو تورنه او د شاید شمشیره جماعت او زیارت ته نږدې ووژل شوه. په افغانستان کې د ښځو د چارو لپاره د ملګرو ملتو استازي الیزیرا سیګنیبای و په یوې اعلامیه کې وویل موږ په ځانګړې توګه هغو رپورټونو اندېښمن کړي یو چې وایي دغه ښځه له څو کلو راهیسې رواني ناروغه وه. میرمن سیګنیبای و زیاتوي چې هغو مقدماتي رپورټونو چې وایي په دغه پیښه کې یو شمېر تورن کسان نیول شوي مشتډاډ راکړی، خو په قتل کې ټول لاس لرونکي او مرستندوی کسان باید عدالت ته راستول شي و راوستل شي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. په کراچۍ ښار کې د شیګانو د یوه جماعت مخې ته پرونی چاودنې لږ تر لږه 200 ووژل او 6 نورې ټپیان کړل. بم په موټر سایکل کې ایښودل شوی و. کوم کس یا ډلې سمدلاسه د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په پاکستان کې په وروستیو کلونو کې ګڼ فرقه یي بریدونه شوي دي. اکثر دغه بریدونه د توندلارو سني ډلو لخوا شوي دي. طالبانو تېره اونۍ په لاهور کې پر دوو کلیساو انتحاري بریدونه وکړل چې په نتیجه کې یې 15 کسان ووژل شول. په کراچۍ کې پرون په یوې بلې پیښې کې یو انتحاري برید کوونکی خپل موټر سایکل په بمب کې چې بم پکې ایښودل شوی و د دولتي ملیشو یو موټر سره وجنګاوه او دوه عسکر یې ووژل. بلور ته په یمن کې د شیاو په دوو جماعتونو کې د ځان وژونکو بریدونو د قربانیانو شمیر د راپورونو له مخې تر سلو واوښت. یو تلویزیوني چینل چې د یمن شیعه یاغیان خبروي وایي چې په مرکز صنعا کې 130 کسان د تیرې ورځې په بریدونو کې وژل شوي او 315 ټپیان شوي دي. د خبر له مخې په لسګونو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک شول شوی دی. د صنعا په جنوب کې تیره ورځ یوه چاودنه د بدر په جماعت کې وشوه او بیا تر هغه وروسته بله یوه د جماعت له ورځ سره هغه وخت وشوه چې لمونځ غاړي په تیښته وتل. بل چاودنه د سنعا په شمال کې د الحشوش په جماعت کې وشوه. په دغو جماعتونو کې وبخشي دغو دوو جماعتونو ته د شیعه حوثي یاغیانو غړي ورتلل. حوثیانو تیر کال د یمن مرکز سنعا ونیو. د یمن د داعش وې څانګې ویلې دي چې دا چاودنې دوی کړې دي، خو سپینه ماڼۍ وایي چې د دغې ادعا څېړنه کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست وویل چې سمدلاسه داسې نقش نشته چې د اسلامي دولت ډله دې د دې خونړیو بریدونو تر شا وي، خو د اسلامي دولت ډله د پروپاګند لپاره قصدن د دغسې پیښو مسؤلیت مني. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو امریکا، فرانسې، روسیې، بریتانیا، چین او جرمني ترمنځ اټومي خبرې چې د یکشنبې ورځې راهیسې د سویس د لوزان په ښار کې روانې وې پرون ودرول شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په لوزان کې خبریالانو ته وویل موږ خبرې درولې دي، خو راتلونکې اونۍ به بیرته خبرو ته ور وګرځو او په دې خبرو کې مو ډېر پرمختګ کړی دی. د دغو خبرو مقصد داسې یو توافق ته رسېدل دي چې په نتیجه کې د ایران اټومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې لګول شوي بندیزونه لرې کړای شي. ایران وایي چې اټومي پروګرام یوازې سولیز اهداف لري، خو لویدیځ هیوادونه ګمان کوي چې تهران کېدای شي د اټومي وسلې د جوړولو هڅې وکړي. دواړو خواوو سره منلې چې د روانې مارچ میاشتې تر پایه یو مقدماتي توافق او د راتلونکي جون میاشتې تر پایه وروستی توافق سره روسي توافق ته سره ورسې شي. وروستی خبر دا دی چې بریتانوي ګارډین ورځپاڼې پرون وویل چې یوه ښځه یې خپله نوې مسؤوله مدیره ټاکلې ده، کیت واینر. تر دې مخکې په امریکا کې د دغې ورځپاڼې د دفتر مشره وه. نوموړې لومړنۍ ښځینه ده چې د ګارډین ورځپاڼې په 1994 کلن تاریخ کې د دغې ورځپاڼې مسؤوله مدیره ټاکل کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خبرونه کې امریکا ته د ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله سفر سره لیدل دي. دا به هم واوري چې افغان ولسمشر د کابل بانک د پورونو د ژر تصفیه کولو کړنلاره لاسلیک کړه. د ازادي راډیو د کال له شخصیت سره شهیدل یو. په تېر یو کال کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه کوو. په تېر یو کال کې په افغانستان کې سپورت څنګه وده کړې ده کنه ده کړې. د نور سپورتونو ترڅنګ د کرکټ په اړه په دې پروګرام په دې مفصل راپور کې اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر اجرایي رئیس نن د امریکا متحده ایالاتونو ته په څلور ځنی سفر روانی شي. دا د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته امریکا ته د ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله لومړنی سفر دی. د دې سفر په اړه مې ساعت مخکې په واشنگتن کې د ازادي راډیو له خبریال حمید محمد څخه وپوښتل چې د دې سفر د اجنډا په باره کې د کوم جزئیات ترلاسه کړي دي. حمید محمد وویل
د دې سفر د اجنډا مهم مسائل په افغانستان کې د پخلاینې بهیر دی چې د افغان حکومت لخوا په دې ورځو کې د زیاتو پرمختګونو اشاره ورته کیږي. همداراز په د افغانستان امنیتي وضعیت دی او د اقتصادي انتقال پروسه ده چې په دغه درې اساسي مسایلو باندې به د افغان پلاوي او د امریکایي قربانو ترمنځ پراخ بحثونه وشي. البته د افغان ولسمشر او د امریکایي سیال ترمنځ رسمي مذاکرات به د سه شنبې پر ورځ پیل شي، خو له هغې نه مخکې چې سبا روس له هغې چې افغان پلاوي واشنگتن ته راورسیږي. البته یو شی یادول غواړم چې دا دوه اویا کسیزه پلاوي ده چې دا به سبا واشنگتن ته راورسیږي او د دوشنبه د ورځې نه به د دوی مذاکرات د بیلابیلو ادارو سره د امریکا د بیلابیلو ادارو سره پیل شي، چې په هغې کې به لومړنۍ لیدنه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون څخه وي. د دغه په پینټاګون کې له چارواکو سره تر لنډې ناستې وروسته به افغان ولسمشر او اجرایه رئیس دواړه کمپ ډیوډ ته لاړ شي. هلته به د افغانستان د ستراتیژیک امنیتي وضعیت په اړه پراخ بحثونه وشي. دویمه مهمه مسله چې په دوی ترمنځ تر بحث لاندې راشي هغه په افغانستان کې د پخلاینې مسله ده، او په دې برخه کې د سیمه ییزو هیوادونو د همکاري او د سرنګوالي په موضوع باندې به دواړه لوري په خپله کې خبرې وکړي. همدارس د افغانستان اقتصادي انتقال بل مهمه مسله ده چې د افغان او امریکایي لوري ترمنځ به په هغه باندې پراخ بحثونه وشي. البته که خپله د ولسمشر اشرف غني ملاقاتونو او ویناو ته راشو، د ولسمشر په پام کې لري چې د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته هم وینا وکړي او د خپل حکومت د لومړیتوبونو په اړه معلومات د کانګرس له غړو سره شریک کړي. د دې ترڅنګ ولسمشر په پام کې لري چې نیویارک ته هم لاړ شي او هلته د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره وګوري او د خپل پروګرامونو په اړه له هغوی سره خبرې وکړي. بله شبر
صاحب، بله محمد صاحب، د ځینو راپورونو له مخې ویل کېږي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش هم د دې سفر په ترڅ کې خبرې وشي، څرنګه؟
بله، تقریبا دغه موضوع د امریکا ځینو ورځپاڼو راغستې ده. د امریکایي چارواکو سره په دې ارتباط باندې خبرې شوې دي، د هغوی نظریات راخیستل شوي دي. د دوی د فارن پالیسي د ځینو امریکایي چارواکو په حواله لیکلي دي چې که چېرته د دوی په وینا په د حامد کرزی د واکمنۍ د دوام وي، نو امریکا به هیڅکله نه وي حاضره شوې چې د خپلو عسکرو د وتلو په مهال ویش باندې له سره غور وکړي. خو د اشرف د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو په تړاو د اشرف غنی چلند دوی اړ کړی دي چې د دغو ځواکونو د وتلو په مهال ویش باندې له سره غور وکړي. البته په فارن پالیسي دغه مسلې ته هم اشاره کړې ده چې په روانه اونۍ کې د امریکا د ملي امنیت شورا په دغه مسلې باندې بحث کړی، خو کومه نهایي پریکړه په دې ارتباط باندې نه ده شوې. خو اشاره تر ډیره پورې دا ورکول کیږي چې ممکن د افغان حکومت یا د افغان ولسمشر د غوښتنه ومنل شي او په محل ویش کې بدلون راشي. د وسنی پلان سره سم چې د امریکایي د وس محل په امریکا د افغانستان کې د امریکا شاوخوا 1000 عسكر میشتي چې د روان کال تر پای پورې به شمیر 15500 ته ورسیږي. اما په دې کې وس د بدلون امکان موجود دی او د عسکرو شمیر به 1000 په پاتې وي تر هغه وخت پورې چې افغان حکومت غوښتي وي دا به په افغانستان کې میشت وي.
د فارن پالیسي خبرونې ترڅنګ د امریکا نورو رسنیو هم امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله د سفر په اړه معلومات خپره کړي دي او رپورټونه یې ورکړي دي.
زنو نور په دې برخه کې په ورته مسایلو باندې بحثونه کړي دي. د افغانستان وسنۍ حکومت د تیر حکومت سره پرتله کړي دي او تر ډیره پورې دا ویل کېږي چې په دغو رسپونو بحثونه په دې دي چې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ باندې افغان حکومت هڅه کوي چې هغه بلیمنګ گیم چې یا د تورونو د لګولو کومه لوبه چې روانه وه هغې ته د پای ټکی کېږدي او همدارس د همکاري یوه نوې فضا د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته کړي. البته د اړیکو رغول د دواړو هیوادونو ترمنځ او هغه باوري کول د اشرف غنی د سفر اساسي هدف ګڼل کیږي او ویل کیږي چې اشرف غنی به هڅه وکړي چې د سولې په پروسه کې د افغانستان د امنیتي مسایلو په برخه کې او همدارس د بیا رغونې او اقتصادي همکاریو په برخه کې د امریکا څخه د نورو مرستو غوښتنه وکړي او په امریکا کې دننه چې کوم بحثونه هم روان دي کاغه د کانګرس په سطح دی یا د حکومت په چوکاټ کې دي په دې ټولو مسایلو باندې غور او فکر روان دي. خو البته کوم نهایي پریکړه ته په دې برخه کې اشاره نه کیږي. دا به د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د لیدو کاته روسه او د هغه ګډې اعلامیې لغپرې دروسته چې د پپام کې د چپسپینه ماڼۍ کې د اشرف غنی او د اوباما ترمنځ لیدل دروسته خبره شي، دا به جوت شي چې امریکا تر کومه هده پورې د افغان حکومت دغه غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی دی او یا هم تر حد پورې رد کړی دی یا خپل هغه موجوده پلان باندې ټینګار کړی دی. بل شي بس
حمید محمد، مننه. لکڅرنګ چې مو واوریدل، ولسمشر اشرف غنی به د امریکا د سفر په لړ کې هڅه وکړي چې د سولې د پروسې لپاره د امریکا بیا ملاتړ ترلاسه کړي او دغه راز هڅه به وکړي چې افغانستان سره نړیوالې مرستې د دغه هیواد حکومت ته وسپارل شي. سلطان محمد سرور د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی پښتلې چې واشنگتن لا د مخه د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ اعلان کړي، نو د بیا ملاتړ جلبول به په څه معنی وي؟ استاد صافی په جواب کې وویل:
اصلا خو افغانستان د ډېرې مودې راهیسې سولې غوښتونکی دی، خپل گاونډي وادو نه د اشرف غنی د پالیسی په اساس شوی دی، او یو فشار هم د شاید د چین د خوا هم د اوباما سفر هندوستان ته هغه وخت چې اشرف غنی رئیس جمهور شو او هلته یې چې هغه قراردادونه د هند سره وکړل، پاکستان یو څه فشار لاندې راوسته چې لوړپوړي چا نظامي چارواکي افغانستان ته راغلل او وعده د سولې د راوستو ملاقات د طالبانو سره وکړله. مګر وروسته د هغې بیا دا یو موده کېږي چې بیخي خاموشي پاکستان د خوا اختیار شوی، او دته ښکاري چې پاکستان ډېر په خپل کړو وعدو کې هم ډېر صادقه نه ښکاري. نو په دې لحاظ باندې یو ځل بیا د افغانستان مشران غواړي چې د امریکې نه دا غواړي چې فشار خپل زیات کړي او حتما به ټول افغانستان ته راشي.
پوهان صاحب، واشنگتن د کومو وسایلو څخه په استفاده کولای سي د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده ونډه واخلي؟
زه فکر کوم چې واشنگتن د حتی د نړیوالو اړیکو رهنمایی په لاس کې لري، همدارنګه د نظامي فشار او د سیاسي فشار د لارې نه او د ملګرو ملتو د لارې نه د امنیت شورا د لارې نه کولای شي چې د منطقې پر هیوادو ټولو او خاصتا په پاکستان فشار راولي او خپل متحد سره چې انګلستان د دواړو سره فشار راولي او ورته متحد شي، لاس یو کړي د پاکستان دپاره چې پاکستان حتمن د تعال باسي چې موضوع یو طرفه شي. د افغانستان
د افغان مشرانو دغه سفر واشنگتن ته به د افغانانو په ورځني ژوند کې د تاسو په نظر څه تغیرات رامنځته کړي؟
زه فکر نه کوم چې دوی دا سفر یوازې چې هلته د تعاون دپاره ځي او مرستو غوښتلو دپاره ځي او امنیت د تعمیلولو دپاره فوري لاسته راوړنې د افغانستان دپاره ولري، په اول قدم کې د افغانستان خلک که دا وویني چې یو رښتیا یو رڼا سبا د سولې په بخش کې افغانستان خلکو ته وښودل شي هماغه به هم کفایت وکړي.
پوهان ودیر ساپایو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي رادیو د کال د غوره شخصیت څرګندونې واوري، په یو تفصیلي راپور کې مزار شریف ته ورسو. له هغه ځایه د ازادي رادیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زید هغه اوس په ټلیفون را سره دی. حبیب زید صاحب، د جنډې د پورته کولو مراسم ترسره شوي دي او کنه دي لا شوي؟
یا شما ته سلامونه د کال مو تاسو مبارک شه او د ازادي رادیو ټول اړین کړي نو کال مبارک وي. زه دغه اوس پروژه شریف کې کوم د اوس مهال د بلخ سرپرست والی اعظم محمد نور وینا کوي، ورپسې به د جمهوري ریاست لومړی مرستیال جنرال دوستم وینا وکړي، او له هغې وروسته به د رسمن د جنرال دوستم په امر د حضرت علي کرم الله وجهه د زیارت جهنده پورته شي او دا مراسم به ترسره شي په بلخ ولایت کې. د خلکو حضور په دې مراسمو کې ډېر هېواد له ګور ګور سره خلک راغلي دي. چارواکو په خبره کې شاوخوا لسزره خبر ډېر کسان پکې ګډون کړی دی.
څرنګه د بلخ والي په خپله وینا کې تر دې دمه کوم خاص موضوع ته اشاره کړې ده او که نه کلي خبرې کوي د جنډې په ارتباط او د مراسمو؟
د بلخ والي د تېر کلونو په شان هر کال چې هغه وینا کوي د نوروز مراسمو ته، د یوه کال په ترڅ کې په ټولو لاسته راوړنو خبرې کوي چې بلخ ولایت په کومو برخو کې څه لاسته راوړنې درلودې. اوس مهال هم خبرې له هغه څخه څخه پای ته چې نوروز څومره پیشینه لري او څومره تاریخ لري، ورو ورو به په خپلو لاسته راوړنو په بلخ ولایت کې په ترسره شوو پرمختګونو به هم خبرې وکړي او نورې وینا او سیاسي وینا به هم
مجیب الرحمن حبیب زای. مننه له مزار شریف د ازادي رادیو خبريال. اوس په د ازادي رادیو د کال شخصیت ته مخه کړو. ازادي رادیو هر کال د کال غوره شخصیت اعلانوي. هغه افغانان د کال د شخصیت په توګه غوره کیږي چې د ازادي رادیو له اهدافو سره سم د ډیموکراسي د ارزښتونو لپاره کار کوي. دا د احمد تکل ته غوښي چې د ازادي رادیو د 1993 کال شخصیت تر پیشني.
د
آزادې رادیو د کال شخصیت. د حمل د شپږم د انتخاباتو په اړه نظریات که څه هم بیلابیل دي، خو دا ټول نظریات په دې مهم ټکي کې سره یو ځای کیږي چې د انتخاباتو د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د قدرت سوله ییز انتقال ته امکان برابر کړ. هر افغان وګړی چې د انتخاباتو په ورځ یو علم خطرونه پر ځان ومنل او خپل د رایې حق یې استعمال کړ، د اتل حیثیت لري. خو په دې کسانو کې ځانګړي اتلان هم شته. دیموکراسي د ازادي په څیر ده چې قرباني غواړي. د ازادۍ راډیو د کال شخصیت هم د همدې باور له مخې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ د خپلې معصومې لور د مړینې ستر غم په سینه کې پټ وساته او د رایې ورکولو حوزې ته ولاړ، څو د کورنۍ نور غړي او دوستان له رایې ورکولو پاتې نه شي. د وري په 15مه د شپې 12 بجې وې چې د جواز خان شپږ کلنی لور دریم ګلې وروستۍ سلګۍ ووهلې او سایه ورکړه. خو د تڼیو ولسوالۍ په ورژلي کلي کې هیڅوک خبر نشول، ځکه د سهار په 9 بجو د رایې ورکولو محلونه پرانیستل کېدل. جواز خان وایي که سبا سهار کلیوال د ده په ویر کې د ګډون لپاره د ده کور ته راغلي وای، نو زیات شمېر خلک له رایې ورکولو پاتې کېدل، نو ځکه په هغه شپه د پر خپل زړه لویه تیږه کېښوده.
شپې تقریبا کم زیاتو غالبانو 12 بجې ټیم و چې موسه د کور والا راغله چې ته خو بیا ولای پرېتې دریم ګله دې په خاک ورسېده. د خپل کور والا ته مو وایي چې کسی چې چغور ونه کوي. د ما ورونه د ما وریارونه را جګ شول. دی ووایي چې یس بې د خپل پردي ته خبر وکړي. مو ته وایي چې نه ثبوته د رسمي ټکل یې ورېږدو. تقریبا په 4 بجې انتخابات ختم کیږي. مقصد شایبه توسی تر نه یغه پر نه خبروي چې تر څه د انتخابات رایم چولې نوي بیرته به پاغه دین خپل پردي ته خبر کی چې انتخابات رای وکی پازي کې به میچ توسی د مړه خاورې تسپري.
د وری پشپاره سم چې د انتخاباتو تاریخي ورځ و، جواز خان د سهار په 9 بجو خپل د زړه ټوټه ل خپل میرمنې او مور سره په کور کې پری خوده او د کورنۍ ټول غړي له استثنا پرته ل ځان سره د انتخاباتو حوزې ته بوتلل.
یو مو خپل مور و او مې کور والا و دا غ مې د مړی ته پری خوده. نور کاورونه مې وی کا خویان دی مې وی کا ویندیار مې وی دا مې ټول موټر کې سره و کینول او زیت اولاړی. دا زنانا چې کوم وی د کلی دام په ډټسنه کې ولاګلې موږ دا ژوندکی په ټریکټر په دغه چاکرې بالو بتارې کې سوره شوې دا ډن ټرک کې.
د ورجلی لکلی د رای ورکونکو ډله د تڼیو ولسوالۍ د انتخاباتو حوزې ته ورسېده، خو هلته ډېره ګڼه ګوڼه وه او جواز خان اړوزی چې د کلی یو مخور ته حقیقت ووایي څو دوی وکولای شي له نورو مخکې رایې ورکړي. سپینګیرای له خلکو غواړي چې جواز خان او د کورنۍ غړو ته لومړی د رایې ورکولو وار ورکړي.
هلته یو سپینګیرا را پات شو. سپینګیر ورته وویل چې و خلکا چې و چې لږ آرام شي و خبره کوم چې وای کا چې د جواز خان لور شپې په 12 بجې په خاکر سدلې دو خو تر یغه پیره د خبره پټه ستلې د پزړه کې چې مقصد د خلک ټول دی او زیته راغلل. اوس دا مهرباني وکړه چې تاسو په دا اوزه کې د جواز خان د پوره دا رایه ته لږ لیار ورکړئ چې مقصد دای د هغه رایه وچوي دای د خونه ته ځون ورسوي. خو دا نه د خلک لږ تغییر شول خفه شول ډېر. یو دوه ملټه خو چا کیسه نه کړه خلوصه. اخر کې بیر سپنګیری مخته شول. د میښ کې ما کور والا چې وي یې دې ته ټوله ته لیار وکړه.
د جواز خان میرمنې ته هغه شپه په یاد ده چې دا او سپین سرې خواښي د سترغم ته په کور کې یوازې پاتې وې.
مو ته خدای صبر روچو غم خپل په ټټر کې وسو ته پلور م نه کړنه خبر میرمن نه کړنه خبر الهام خو کې پته شوای وازه ته پته شم با اس نه راځي چې نو نو د خین د خپل تر زمانه په د جن کوي نکړل خبر چې میته داسه واقعیت په خښوې دو واسه ته کینستې ډوړه دوی چې کله د حرکت وروکو تلپین وروکو چې میک درغل د خپل غوګوندونو خبر کړ چې داسه میته واقعیت په خښ.
بزومر خان د ورجلی کلی یو سیدونکې چې د دریم ګولې لمړینه د رای ورکولو په حوزه کې خبر شوې د جواز خان پریکړه د یو پاخه مشر کار ته ورته کار بولی.
دا سه مشر نکړل کایم جواز خان چا وکړل جواد خان دا وکړل چې مړای پټ کو انتخابات یې خلوص کړل یې نه خبر وکړ چې مړای شوای دی یغه نه مړای ته روغلی میږي مزدیګار ته خاک کو
د افغانستان د ولسمشر انتخابات لغپلو ټولو لوړو ژورو سره تیر شول د ملي وحدت حکومت جوړ شو او جواز خان خپل مسؤلیت د یو بادر کا افغان په توګه تر سره کړ خو نږدې یو کال وروسته چې ژوند بیرته عادي بڼه خپله کړې د دریم ګولې د نشټوالي د غم پیټی د پروګو درنیږي
دا غ خپل الوات سدای دا غ یو د زړه ټکړه د زړه نه خوشیدو خو بالکل کله کله مته په خوب کې را دیږي ولا وسا دی داسې د سترګې ته داسې مخته مختره ته ګرځي
د جواز خان مور هم د خپل لمسی د مړینې ترخه خاطره یادوي خو په داسې حال کې چې د خپل زوی د پریکړې ننګه کوي وایي چې له صبر پرته دوی ته بل لار نه و پاتې
دا نه ډېره دانه سخت کړي چې ته اتمه ځکه تر جدي مرګای ډېر سخت دی نو خیر تریخ دی په نیمګړې دنیا کې مرګای تریخ دی یورانګای تریخ دی خو بیا هم یک صبرې به خدای ته پر صبر شوي
دیموکراسي په افغانستان کې ډېر نوې مفهوم دی او د جواز خان د مور په عمر ډېر خلک خایي په تعریف او اهمیت پونه شي خو جواز خان که څه هم خوانځي او په هنتون ته نه دی تللی مګر په دې اړه خپل تصور او خپل نظر لري دای په زغر د وایي چې ولې د دل لپاره انتخابات مهم وو دومره مهم چې د دریم ګولې درون غمې پرې هېر کړ
انتخابات دې لپاره ته مهم وو چې څلوېښت کاله تقریبا ووتل خو جنګ دی وینه دو مرګ دی بام دی هدېغه نه و چې اخر په میخوا مسلمان یي بام خلوص شي لاس میړه پنځه میړه مړه شي ام خوره لري ام موره لري ام پلوره لري ا دغسې الوا ده پته کېږي نه اخر اخر په مینه خو یو کین وخت کې ژوند درسي که دا ژوند به په دغسې سره یور کې تېره وو ستړی یو د جنګې نه تره تبا بربودي
جواز خان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی لخوا نوی حکومت ته د قدرت سپارلو ته چې په افغانستان کې د واک لومړی ځل سوله ایز انتقال بلل کیږي په کوم نظر ګوري
الحمدلله چې په افغانستان کې یو بادشاه دیار لس کول اندازه دو په وزن بچایي وکړه بیا شکریا زار زار شکریا چې دا خپل چوکای پر ازا پریخوا چې ملګری د متوسته وسپرله زه په دانه ډیر پخم
د ازادۍ رادیو د کال شخصیت په یو وخت کې د څو مثبتو صفاتو په خاطر ستایو په جواز خان کې زړورتیا زغم تدبیر هیواد او د هیواد ګټو ته وفاداری او ګڼ نور صفات یو ځای شوي او د ورژلي کلي اوسیدونکو هم ګام په ګام د دې صفاتو پر پلونو پل ایښی او لکه څرنګه چې د کلیوال قمر خان کیسه کوي دوی د قانون او نظام حاکمیت ته هومره لیوال دي چې د هیواد د مشرانو له غوښتنې سره سم هر څه ته تیار دي
خبرې دویر غول یوې که مړي ته دلته پته شوي وای نو ولته رایه نه چوله که ده پوه شوې که نه چې بیا مړي ته نه وای پته شوي رایه تلو شوې وای هلته مړی پته کېده خو بیا دا معنا ده چې موږ داسې وایي چې دا بادشاه چې میږ ته جوړ شي میږ ته به یوه بودیز نه جوړه شي میږ ته به یوه رزباز نه روزي افغانستان به جوړ شي هر به سړی به په خپل کاروبار په خپل اسپا وخته شي بادشاه به ویل وي د میږ به تلل وي
اته دیش کلن جواز خان د تنه ولسوالۍ په ورژلي کلی کې اوسېږي دای بسګر دی او په یو معمولی کور کې چې د یو غره له پاسه ودان دی استوګ نه لري دای دنګ ځوان دی چې لنډه توره ګیره یې د یو عام افغان بڼه ورکوي خوشمیرلې او په دقت خبرې ښیي چې عام افغانان نور نو هغه پخوانی ساده وګړي نه دي او تودو سیاسي تحولاتو بدل کړي دي جواز خان دا تمنه لري چې د خپل رای په بدل کې بل حکومت او چارواکو څخه ترلاسه کړي خو ژمنه کوي چې د یو عام افغان په توګه به د هیواد په سیاسي چاپیریال کې ژوند ته دوام ورکوي جواز خان وایي د 1993 کال په انتخاباتو کې د خپل لور مړی په کور کې پټ وساته چې خلک د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره لرای ورکولو څخه پاتې نشي خو په بل ځل انتخاباتو کې به حتی که یو لاس هم ونه لري ګډون کوي
جواز خان د ازادي راډیو د کال شخصیت شو. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ راتلونکې اونۍ افغان چارواکي د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د لیدنې کتنې پر مهال وڅېړي. په کراچۍ کې د شیګانو د یوه جومات مخې ته پرونۍ چاودنې لږ تر لږه دوه کسه ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. په یمن کې د شیاو په دوو جوماتونو کې د ځانوژونکو بریدونو د قربانیانو شمیر د راپورونو له مخې تر سلو واوښت. یو تلویزیوني چینل چې د یمن شیا یاغیانې خپروي وایي چې په مرکز صنعا کې 130 کسان د تیرې ورځې په بریدونو کې وژل شوي او 315 ټپیان شوي دي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ اټومي خبرې چې د یک شنبې د ورځې راهیسې د سویس د لوزان په ښار کې روانې وي پرون ودرول شوې. د افغانستان ولسمشر د کابل بانک د پورونو د ژر تصفیه کولو کړنلاره لاسلیک کړه. په دې اړه تفصیل له سلطان محمد سرور څخه.
د جمهوری ریاست اعلامیه وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه کړنلاره چې د پوروړو د تشویق او هغوی ته د تسهیلاتو د برابرولو لپاره ترتیب سوې پرون لاسلیک کړه. د افغانستان بانک سرپرست خان افضل هډوال ازادي راډیو ته وویل دغه کړنلاره د پورونو د ژر تصفیه لپاره وروسته له دې ترتیب سوچې د سترې محکمې پریکړې ټول پوروړي پورونه او دغه راز د کابل بانک شتمنۍ مشخصه کړه.
ډېر مفصل طرز عمل دی چې په کوم شکل باندې د خپل قرضې ورکول شي تاسو ته حساب تصفیه شي او د کابل بانک موضوع خلاص شي. یعنی نن خلاصه په دې معنی شو چې موږ ټول مقدار ټول مبلغ اشخاص افراد شرکتونه ټول نه شي یو مبلغ معلوم شویل.
خغلی هډوال زیاتوي چې د سترې محکمې له فیصلې وروسته اوس کومه ورکه مشکوکه یا لانجمنه دارایی نه ده پاتې او ټول مسایل څرګند دي. دغه طرز العمل یا کړنلاره تر لاسلیک وروسته سم د لاسه نافذیږي او پوروړي باید له هغې سره سم خپل پورونه تصفیه کړي. کابل بانک څلور کاله پخوا د سهم لرونکو د 900 میلیونو ډالرو د اختلاس له کبله وپرځېده. سره له دې چې د افغانستان پخوانی حکومت هلې ځلې وکړې چې اختلاس شوي مبالغ ترلاسه کړي خو بریالی نه سو. وروسته له دې چې محمد اشرف غنی واک ته ورسېده د کابل بانک دوسیه یې بیا راوسپړله. افغان کارپوهان وایي د افغانستان د حکومت اوسنی زیارونه د اداري فساد مخه نیولی سي.
وړاندې په افغانستان کې په تیر لمریز کال کې بشري حقونو ته کتنه کوو یا ځغلنده کتنه کوو او دا به هم واورئ چې په سپورت کې افغانانو څه بریاوې لرلې او ستونزې څه وې. خو تر دغو دواړو مخکې به دا واورو چې په یو شمېر افغانان چې په تیر 1993 لمریز کال کې د بشري حقونو د نقص قربانیان دي د عدالت ته تامین غوښتنه کوي. البته تر دې مخکې به دا واورو چې افغانستان په تیر کال کې له بهرنیو سره څرنګه اړیکې لرلې. په دې اړه تفصیل له یوسف خان زادران څخه اوري او تر هغه مخکې وبخښئ. په بهرنیو اړیکو کې د 1993 کال د افغانستان د حکومت لپاره له لوړو ژورو سره مل وو. په دې اړه جزئیات له وایس سمیم څخه.
په دغه هجری کال کې له پخواني ولسمشر حامد کرزي څخه ولسمشر اشرف غنی ته د سیاسي واک لیږد سره ظاهرا د افغانستان په روابطو کې یوه نوې صفحه پرانستل شوه. ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسمو په ورځ په افغانستان کې د جګړې تودولو په برخه کې د ډیرو هیوادونو د هڅو په حقله خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د دغه ننګونو د لمنځه وړلو له همکارو هیوادونو سره د ښو اړیکو ټینګولو او په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره به واضح سیاست ولري. نوموړي له نورو هیوادونو سره د خپل حکومت په بهرنیو اړیکو کې د 15 حلقو پراختیا د خپل بهرني سیاست اصلي محور وباله.
برای انسجام و مدیریت سیاست خارجی
د بهرنی سیاست د انسجام او مدیریت لپاره چې د هیواد د ثبات او خوالی لامل شي اړتیا لرو چې د خپل اړیکو 15 حلقې د سیمې او نړۍ په کچه مشخص
کړي.
د بهرنی سیاست لمړی حلقه په هیواد کې د ناامنیو د پای ته رسولو لپاره له ګاونډیو هیوادونو سره د همکارۍ تړونونو لاسلیک کول دي. دوهمه حلقه یې اسلامي هیوادونه وبلل. د ښاغلي غنی د دولت د بهرني سیاست درېیمه حلقه کې امریکا، کاناډا او جاپان او له دغو هیوادونو سره د اړیکو ټینګول او په افغانستان کې د سولې راوستل بلل شوي دي. ولسمشر غنی د هیواد بهرني سیاست څلورمه حلقه کې آسیایي هیوادونه یاد کړل او ویل چې افغانستان به د آسیا په څلور لارې او د سیمې په پله بدل کړي او د دې کار لپاره په لومړی ګام کې چین ته سفر وکړ او هلته یو لړ موافقه د هغوی له جملې د چین او افغانستان ترمنځ د وریښمو لارې بیا احیا کولو موافقه لاسلیک کړه. همدارنګه د ښاغلي احمد زی د بهرني سیاست پنځمه حلقه هغه بین المللي سازمانونه دي چې پر بنیاد افغانستان لویو خصوصي پانګونو ته لاسرسی پیدا کوي. د روان کال د لومړۍ نیمایي په پای کې د سیاسي واک په لیږد سره د افغانستان حکومت بهرنی سیاست متفاوت و او ولسمشر غنی د خپل کار په دویم ورځ د افغانستان د منتخب ولسمشر په توګه د افغانستان او امریکا ترمنځ جنجال ته د پای ټکی کېښوده او له امریکا او ناټو سره یې امنیتي او دفاعي سندونه لاسلیک کړل. دغه لاسلیکونه له سپینې ماڼۍ او د ناټو له غړیو هیوادونو سره د اوږدمهالو همکاریو د پیل ژمنې له ځان سره درلودې. د افغانستان نوي ولسمشر په هیواد کې د ننه له فساد سره د مبارزې تر څنګ خپل ډېره هڅه له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو په پراختیا متمرکزه کړه او د خپل کار په لومړیو شپږو میاشتو کې د نړۍ دیارلسو هیوادونو ته سفرونه وکړل او دغو سفرونو لاسته راوړنې هم لرلې. پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی لومړی سفر ډیری د سولې په خبرو څرخېده او اوس له طالبانو سره د خبرو لپاره د پاکستان د مستقیم منځګړیتوب په خاطر جدي هڅې روانې دي. ښاغلي غنی د روان کال په وروستۍ نیمایي کې سعودي عربستان، چین، بریتانیا، ترکمنستان، امارات، آذربایجان د مونیخ په امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره جرمني او همدارنګه د ناټو مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته سفرونه وکړل. په دغو سفرونو کې د اوږدمهالو همکاریو د وو ستراتیژیکو موافقو لاسلیک کول د ښاغلي غنی له لاسته راوړنو څخه وو. د ناټو مشرانو په غونډه کې چې ولسمشر اشرف غنی سره اجرایی رئیس عبدالله هم یو ځای و د هیواد امنیتي برخه کې د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. همدارنګه هند ته د اجرایی رئیس عبدالله سفر او سعودي عربستان ته د ولسمشر اشرف غنی وروستي سفرونه هغه سفرونه و چې د افغانستان د سولې پروسې باندې ډیر اغیزمن بلل شوي دي. خو د 1993 کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان حکومت اړیکې چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا اداره کېدلې له لویدیځ په ځانګړي توګه له امریکا سره تر وروستي حده پورې کړکیچنې شوې. امریکا د افغانستان ستر ملاتړی او تر څنګ یې پاکستان د جمهوري ریاست قصر له ادرسه دوستان نه بلکې د افغانستان دښمنان معرفي شول. دغه اړیکې د امریکا له خوا هم له ګواښونو څخه تر صفر او له افغانستان څخه په وتلو خلاصه شوې. که څه هم د 1991 کال پورې حامد کرزي د سیمې هیوادونو لویدیځ او په ځانګړې توګه له امریکا سره ټینګې اړیکې لرلې او هغه هیواد یې د افغانستان تر څنګ یو ستر قدرت لرونکی دوست او همکار هیواد باله، خو د افغانستان حکومت ولې د خپل کار په وروستیو کلونو کې له دغه هیواد سره اختلافات پیدا کړل او آیا د افغانستان د ملي وحدت حکومت د یو ښه بهرني سیاست څخه برخمن دی؟ ډاکټر رنگین دادفرس پانتا په بهرني سیاست کې د پخوانی حکومت ننګونې د پاکستان له خال لاسوهنو سره تړلې بولي، د افغانستان د بهرني سیاست لرلی ته د انتقاد په سترګه ګوري. ښاغلی سپانتا خبرداری ورکوي چې د پاکستان پر وړاندې د ملي یووالي حکومت د بهرني سیاست پایله به نه جبرانیدونکې تېروتنه وي.
شدیدن د هغه لارې په حق لاندې نه لرم چې د افغانستان اوسنی حکومت یې په خپل امنیتي او بهرني سیاست کې تعقیبوي. ټول تعادل او توازن چې موږ باید په خپل بهرني سیاست کې په نړۍ کې لرلی، د هغوی له جملې څخه د پاکستان سره دوستي او همکاري باید د هغه یوه برخه وای، نه په دې قیمت چې له نورو له دوستۍ څخه لاس واخلو. په مجموع کې موږ د یو جانبه سیاست پر لور ځو چې زموږ د هیواد د راتلونکي لپاره خطرناک دی.
په همدې حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکي له هند سره د افغانستان بې ساري نږدېوالی، پر پاکستان باندې د هوایي حملو د مخنیوي لپاره امریکا ته خبرداری، له هند سره درېدل او پاکستان ته خبرداری ورکول او د حامد کرزي د کار وروستیو ورځو کې له ایران سره د نسبي نږدېوالي د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په ټولو کلونو کې د پراخو او پیچیده اړیکو مدیریت بولي. د دغو څېړونکو په وینا یو شمېر دغو هیوادونو په داسې حال کې چې په ښکاره د افغانستان دوستان وو، خو په افغانستان کې د خپلو رقیبانو نفوذ راټیټولو په خاطر دښمنیو لرلو له امله هڅې وکړي او د افغانستان حکومت ونه توانېده د دغو هیوادونو د نیابتي جګړو مخنیوی وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ رئیس روح الله امین د سیاسي واک د لیږد مخکې په 1993 کال کې د افغانستان بهرنی سیاست له تېروتنو او خلاو سره مل بولي. ښاغلی امین ټینګار کوي چې د ملي یووالي حکومت باید د پخواني حکومت د سیاست معکوس عمل وکړي څو یو کاره سیاست ولري.
په بهرنی سیاست کې په ځانګړي ډول په برخورد لهن او تون کې زموږ د یو ستر ملاتړي په وړاندې ډېر احساساتي ډېر شخصي رفتار یې وکړ، او دا ټول یو ډول روحي سیاسي او ستراتیژیک بې ثباتي له هر چا سره ولوکه هغه ستاسو ستراتیژیک متحد وي بلل کېږي. یو کار چې اوسنی دولت یې کولی سي د دې کارونو معکوس کار دی، ملي اجنډا او ملي هدف جوړولو ته دې مخه کړي. د دې سیاست جوړولو ترڅنګ کولی سو یو ښه بهرنی سیاست جوړ کړو.
په همدې حال کې یو شمېر څېړونکي د ملي یووالي حکومت د بهرني سیاست په یوې برخې انتقاد کوي. دغه څېړونکي وایي د ملي یووالي حکومت د 1993 کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه د سیمې له هیوادونو سره په خپل بهرني سیاست کې یو نوی کړنلاره لرله. له هند سره د اړیکو خړپړ کېدل او له پاکستان سره په پراخو اړیکو تمرکز د دواړو حکومتونو د بهرني سیاست عمده فرقونه دي چې د افغانستان د پخوانیو سیاستوالو او څېړونکو ترمنځ هم ویره رامنځته کړې ده. ولسمشر غنی د پاکستان څو کلنې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایه او د پوځ شپږ سرتیري پاکستان ته د پوځي زده کړو لپاره واستول. په همدې حال کې د ولسمشر اشرف غنی ویاند اجمل عبدي ټینګار کوي چې د افغانستان د حکومت بهرنی سیاست د دې هیواد تر کنټرول لاندې دی او د هیواد په بهرنی سیاست کې یو سیاسي اجماع د جوړېدو په حال کې ده چې له مخې افغانستان به د سیمې هیوادونو په کچه د سولې او پراخو اقتصادي اړیکو څخه برخمن شي.
سیاست خارجی افغانستان
د افغانستان بهرنی سیاست د افغانستان تر کنټرول لاندې دی. خوشبختانه یو اجماع د جوړېدو په حال کې ده چې د افغانستان سیمې او اسلامي هیوادونو ثبات پکې دی.
1993 کال په بهرني سیاست کې د دې ټولو ننګونو سره پای ته ورسیده، او په 1994 کال کې به امریکا، کاناډا، اروپایي ټولنې، ایران، هند او چین ته د ښاغلي غنی راتلونکي سفرونه وي چې په هغو کې ډیری د افغانستان د بهرنیو اړیکو په پراختیا د مرستو د جلبولو او د افغانستان د سولې په پروسه کې د دغو هیوادونو په رول او له دغو هیوادونو سره د توافقاتو لاسلیک کول بلل شوي دي. څېړونکي په 1994 کال کې دغه سفرونه له ټولو هیوادونو سره د کابل په اړیکو کې نوې صفحه بولي، خو د ملي یووالي له حکومت څخه غواړي څو له پاکستان سره په خپلو اړیکو کې له احتیاط څخه کار واخلي.
نوې کال مو مبارک شه. ازادي رادیو د 1994 مریز کال د را رسیدلو لامل تاسو هیوادوالو ته ځانګړي خبرونه لري. د خبرونه نن د غرمې له 12 بجو نه د ماسپخین تر 2 بجو په ژوندۍ بڼه مه هیروي. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 40 15 40 او 0900 822 155.
په 1993 مریز کال کې افغانان د تیرو کلونو په څیر د خونړیو امنیتي پیښو ترڅنګ چې پکې درانه تلفات هم اوښتي، د بشري حقونو د ارزښتونو د نقص شاهدان هم پاتې شوي دي. د ښځو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی، جنسي تیری، د قانون نه واکمنتیا، د زورواکانو نفوذ، روغتیایي او ټولنیزو خدمتونو ته نه لاسرسی او داسې نور مسایل هغه څه دي چې له بشري حقونو څخه د سرغړاوي په نوم خپاره شوي دي. له ټولو هغو خلکو سره چې تیر کال زیاتی شوی دی او حقونه یې تر پښو لاندې شوي، د عدالت غوښتنه کوي. شهناز د تخار د تعلقانو ولسوالۍ د قبر قاضي د سیمې اوسیدونکي ده چې شپږ میاشتې مخکې زلمی زوی وسلوالو په خپل کور کې واژه. دا د خپل زوی د قاتلینو محاکمه غواړي.
شاو داخل شي د خانه بچګه کده دروازه کشوګیرو کشوګیر بعد از وکټ مرمۍ زده
شپې کور تر ننوتل په زوی می ډزې وکړي. نوې هم تر څنګ نستوه. کله چې می زوی راته واژه ټول وتښتیدل. په تخار کې می سرنول ته ویل نو د ارزې کولو سپارښتنه یې راته وکړه. یو بل چې دراغای بولی راته ویل چې من خو له دې لارې کته پورته کیږو د بسنګ شي. ما ورته ویل چې ته خو قاضی ته چې وډار شي نو من چرته لاړ شو. همدغه کسان ټول شپه زیرازی او د خلکو موټرونه هم چور کوي.
شهناز هم درځوي د دې لپاره چې کورنۍ په دې اړه څه ونه وي، تل د خپل زوی د قاتلینو غواخونه اوري او لناچارې په کابل کې اړولې دي. که څه هم د دې پیښې په تاړه څو تنه نیول شوي، خو دا دردیدلې مور په ویر کې ده چې د زوی قاتلینې بېرته خوشې نه شي. د لوګر د سرخ ولسوالۍ یو اوسیدونکی لیلا بیا وایي چې غیر مسؤوله وسلوال تل د دغه ولایت په ډیرو سیمو کې بشري حقونه تر پښو لاندې کوي.
مېرمنې د دوی له لاسه په عذابې دي. نه په کوڅه کې څوک پرېږدي، نه هم په بازار کې. کله چې څوک وویني نو په درو یې ووهي. نارینه که مخونی سی نو د شپې راځي او لکورې باسي په هر خوای چې بوته سری ور پرې کوي د جنو خونځي نشته او ټول تړلې دي.
افغان مېرمنو ته نه یوازې دا چې د ځمکه په سر بلاوي راوتی تیارو هم په امان نه دی پریخي. د غزنی د مقر ولسوالۍ یو اوسیدونکې خالده چې د بهرنیو پوځانو په یوه هوایي بمبار کې ژوبله شوې او نیم بدن یې په ملا کې تر چرې لګېدو وروسته ګزڼه وهلی، کلونه کلونه یې د روغ بدن په حسرت کې تیر کړي دي.
په بمباری کې همداسې زخمي شوی وم، لس کاله مې کېږي یا یولس کاله هلته چې بمبار وسم زه زخمي شولم، نو له اوره هیڅ همداسې پاتې یم. دومره تکلیفونه چې ما لیدلي دي چې په یو انسان کې ورته نور نو چې په غره باندې ورته هر بچته کې څه خپل حقوق نسم غوښتلی نه یې غوښتنه کولی شوی. په زخمي شوی دوه خارجیانو زه زخمي کړی یم، ځوندی اخیستی ده.
خالده یوازینی افغانه نه ده چې د بهرنیو پوځیانو په بمبار کې ژوبله شوی وي، بلکې لسګونه داسې نور افغانان هم شته چې د بهرنیو پوځیانو له بمباره سخت دردیدلې دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په تیر 1993 لمریز کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 4 پیښې ثبت شوي دي. ښایسته د کورنۍ تاوتریخوالي یوه قرباني ده چې وایي یوه زاړه ته په نکاح شوې وه او اوس له وهلو ټکولو لیونۍ شوې ده. له ښایستې سره د کابل د حقوقو په یو دفتر کې مخ شوم، داسې د زړه خواله را سره وکړه.
په لمدو لختو به یې وهلم، اعصاب مې خراب شوي دي، په همدې سر به یې وهلم.
که څه هم په تیر 1993 لمریز کال کې د بشري حقونو د نقص ډېرو پیښو خلک راتلونکي ته اندېښمن کړي دي، خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ګاونډیو هیوادونو په نسبت په دغه هیواد کې د بشري حقونو وضعیت هومره بد نه دی. د دغه کمیسیون مشرې سیما سمر ازادي راډیو ته دا خبره وکړه، خو دا یې ومنله چې په افغانستان کې د بشري حقونو ټول اصول تر اوسه نه دي پوره شوي.
سال 2014
یا سال 2015 تیر شوه. غواړم دا وایم چې 2014 یا 2015 میلادي کال چې دوه درې میاشتې ترې تیرې شوې دي، د افغانستان لپاره اسانه کلونه نه وو. کومې پیسې چې دغه هیواد ته په خوا راتلې کمې شوې دي چې د خلکو اقتصاد یې کمزوری کړی او دغه کار په خپله د بشري حقونو نقص لار هواره کړې ده. خو دا نه هیروو چې په افغانستان کې د بشري حقونو حالت زموږ د ګاونډیانو ملکونو په نسبت هومره بد نه دی. یوه بیلګه د بیان ازادي ده. موږ دلته خبرې کولی شو، اعتراض کولی شو، مستند جوړونه کولی شو، نور حتی دغه کارونو ته هم لاسرسی نه لري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په هرات کې د یو معتاد سړي لخوا د خپلې ښځې د جنسي آلې پرې کول، د کابل د پغمان ولسوالۍ په لار کې په څو ښځو د څو نارینهو ډلهییز جنسي تیری، او په پروان کې د یوې کورنۍ د 5 غړو وژل په تیر کال کې د بشري حقونو د نقص تر ټولو بدې پیښې دي. که څه هم افغان دولت د اساسي قانون له مخې د یو ښه او ارامه ژوند د برابرولو لپاره مکلفه ګرځول شوی، خو له دې سره سره هم داسې تاوتریخجنې پیښې د دغه هیواد له وګړو سره کیږي چې په ژبه راوړلې انسان له وحشته ریږدوي. په تیر کال کې د امنیتي ستونزو، بېوزلۍ او ناسمو دودونو له امله له 1.3 میلیونه ماشومانو څخه ښوونځیو ته د تګ د حق د اخیستلو خبره د بشري حقونو د نقص یو بله بیلګه یادیږي. په عین حال کې د بشري حقونو د سازمان د تازه راپور له مخې په تیر 1993 لمریز کال کې لا هم په افغانستان کې په جګړو کې د نیول شویو بندیانو په وړاندې په نظارت خانو او بندونو کې بېلابېل بد چلندونه او ځورونې کېدلې. د بشري حقونو د ناقضینو په وړاندې کله ناکله محکمې هم دایریږي. د پغمان د قضیې عاملینو ته د مرګ سزا ورکول یو بیلګه ګڼل کېږي، خو ګڼ مجرمان لا هم له سزا تیرولو پرته ګرځي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې د بنسټ مرستیال میر احمد جوینده وایي چې د ملي وحدت د حکومت مشران باید د بشري حقونو د نقص په اړه چوپه خوله پاتې نه شي او هغه ژمنې پوره کړي چې په انتخاباتي کمپاینونو کې یې کړي وي.
انتخاباتو سیاسي جنرالونو چې مصر راغی او خصوصا د دې چې د نوی ملي وحدت حکومت راغی، د وزیران تعین نسو، والیان سرپرستو، د تخلفاتو د بشري حقونو څخه ډېر زیات شو. ښځینه په برخه کې، د ځوانانو په برخه کې، د ماشومانو په برخه کې ډېر بشري تخلفات موندور او اوس دا چې باید د دوی نه پوښتنه وشي، آیا تاسو دا کار دی؟ دا باید لیست کړي، باید یو په یو لاړ شي هغوی سره خبره کړي چې ولې دا کېدای نه شي، ولې نه کېږي.
خو افغان چارواکي وایي د حکومت له پیله تر اوسه پورې د بشري حقونو د ښه والي لپاره کار کړی دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په دې اړه وایي
د ملي والي حکومت وروستۍ 15 میاشتې په دې برخه کې زیات لاس اړولو څخه ډکې وې. په قضایه برخه کې مثلا چې په هغه برخه کې هغه له منځه وړل شوی دی، تر څنګ هغه رواجونه او دودونه چې هغه په مختلفو ساحو کې د بشر حقونو د قوانینو د مراعاتولو مخنیوی کوي، په هغه برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل شوي دي. د حکومت د تصمیم نیونکو پوستونو کې د ښځو او ځوانانو ونډه او حقوقو ته لاسرسی هغه مشخص موارد چې حکومت پرې کار کړی.
که څه هم د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په دغه هیواد کې د بشري حقونو وضعیت تر ګاونډیو هیوادونو ښه بولي او حکومتي چارواکي هم له خپلو شاوخوا شپږ میاشتنیو کړنو خوښ دي، خو د ملي شورا غړي په دې اړه بل ډول نظر لري. د ولسي جرګې د ښځو چارو او بشري حقونو کمیسیون غړي مریم کوفي:
بدبختانه ټولې دغه سرګندونې د ناپوهۍ له مخې کېږي. باور وکړئ چې په افغانستان کې بے قانونی اوج ته رسیدلې، له دې نه یو خبر چې په محبسونو کې څومره وضع خرابه ده او همداسې نورې ستونزې هم شته دي.
کارپوهان وایي افغانستان له سیاسي، ټولنیز او اقتصادي بهیر نه تیریږي، نو اړتیا ده چې حکومت په کارنده پالیسیو سره د بشري حقونو د وضع د ښه والي لپاره کار وکړي. د بشري حقونو مدافع ډلې هم وایي چې د قانون په چوکاټ کې د یو ښه ژوند د برابرولو په برخه کې د حکومت بې اعتنايي کولای شي د بشري حقونو په برخه کې نه جبرانیدونکي نتیجې له ځانه سره ولري. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دا سی ویل کیږي چې په 1399 هجری شمسی کال کې افغانستان له ډیرو لوړو او ژورو سره مخ وو، خو کرکټ، فوټبال، تکواندو او ځینې نورو اولمپیکي او غیر اولمپیکي سیالیو له ټولو ستونزو سره دا کال د افغانانو لپاره یادګاری کړ. آسیایي اولمپیکي سیالۍ په همدې کال کې وشوې چې د نجونو په شمول 110 افغان لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه او د تکواندو لوبغاړو د مډال ګټلو ویاړ هم ترلاسه کړ. د فوټبال 12 کلنو او د کرکټ 14 کلنو ځوانانو د آسیایي سیالیو اتلولۍ خپلې کړې او د کرکټ ملي ټیم بیا د بشپړ غړیتوب لرونکي دوه ټیمونه بنگلاديش او زمبابوي له ماتو سره مخ کړو. له دې سره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم آیرلند ته په دوه او سکاټلند ته په دریو سیالیو کې ماتې ورکړې چې هیواد ته پر راتلو یې خار کلی وشو. د سپورتي ادارو چارواکي په دې باور دي چې که ووایي په 1399 هجري شمسي کال کې ډیر هغه خوبونه رښتیا شوي چې هر افغان لوبغاړي او د ورزش مینهوالو یې رښتیا کېدو ته دعاوې کولې، مبالغه به نه وي. د افغانستان د کرکټ بورډ نوی مشر نسیم الله دانش وایي د کرکټ افغان ملي لوبډله په 1399 هجري شمسي کال کې هم له خپلو لاسته راوړنو په شان نه شوه، بلکې لا ښه وځلیده.
موږ په دې کال کې د نړیوالو لوبو جوګا شو. تاسو ولیدل چې موږ اف ټي پی ته داخل شو. د دې سره سره دا د موږ نړیوال جام کې ښه وځلیدو. همداشان موږ د بنگلاديش سره ښه لوبه وکړه، موږ د نیوزیلند سره نسبتا نورو لوبډلو ته ښه لوبه وکړه. نو 1399 کال د لاسته راوړنو ډکو او انشاءالله 1404 کال هم موږ ډېر امید لرو چې زیاتو لاسته راوړنو به ډک وي.
نوموړی وایي له دې ټولو سره په دې کال کې د ستونزو ګراف هم لوړ دی. د کرکټ بورډ ډېرې پیسې بې ځایه مصرف شوي او د لوبغالو او اکاډمیو جوړولو لپاره هم لازم کارونه نه دي شوي. له دې سره په دې کال کې د نجونو کرکټ ټیم د بیا جوړولو لپاره کومې هڅې ونه شوې، بلکې په 1992 کال کې چې دا ټیم له منځه ولاړ هماغسې تیت پاتې شو. د نجونو د کرکټ ټیم پخوانی مسؤول دیانا بارکزی ازادي راډیو ته وویل د نجونو د کرکټ ټیم نه جوړېدو دوی مایوسه کړي، خو ډېرې لوبغاړي لا هم په شخصي مصارفو هندوستان کې خپلو تمریناتو ته دوام ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي او 19 کلنو لوبډلو په 1399 هجري شمسي کال کې د 50 اوریزو په نړیوالو جامونو کې لوبې وکړې چې په مجموع کې 19 کلنو ځوانانو وم او ملي لوبډلې بیا په خپل ګروپ کې شپږم مقام خپل کړ. له دې وراخوا د همدې کال په وروستیو کې چې په نړیوال جام کې افغان لوبډلې ډېرې لوبې وبایللې، په نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان ملي ټیم له 9 درجې څخه 12 ته راښکته شو. خو له دې ټولو سره د افغانستان د سپورت په برخه کې کرکټ په دې کال کې ځلیدلی پاتې شو. خلک یې له کرکټ سره آشنا کړو، د کرکټ مینهوال په هیواد کې زیات شول او سندرغاړو یې د هڅونې لپاره سندرې وویلې. په 1399 کال کې د کرکټ کورنۍ ټورنمنټ شپږیزې سیالۍ نسبتا په ښه کیفیت ترسره شوې او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې له پاکستانه دوستانه سیالي داسې مهال وګټله چې د دواړو هیوادونو مشران یې نندارې ته ناست وو. خو په هیواد کې یوازې کرکټ نه و چې ستونزې دې ولري یا د له بلې لوبډلې ډېرې لاسته راوړنې. فوټبال، تکواندو، مویتای، کورش، سنوکر او بایسکل ځغاستو هم په دې کال کې تر ډېره افغانان خوشحاله وساتل او ورته یې د مصروفیت سرګرمۍ جوړې کړې. د فوټبال د غوره لیګ سیالیو دریم پړاو په 1993 کال کې ترسره شو چې د دې دور اتل شاین اسمایي ټیم شو کوم چې د مرکز کابل استازیتوب کوي. په نړیواله درجه بندۍ کې د فوټبال افغان لوبډله له 120مې درجې 120مې درجې ته لوړه شوه او په همدې کال کې د فیفا یا د فوټبال د نړیوالې شورا ډېره پاملرنه جلب کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل په دې کال کې د دوی ستونزې کمې وې او د فوټبال ودې ته د دولت پاملرنه ډېره وه.
خوشبختانه د تیرو وختونو په نسبت په درې نوي کال کې زموږ ستونزې کمې وې او په دې کال کې افغان دولت هم فوټبال ته خاصه پاملرنه وکړه او وتوانېدو چې د دولت پاملرنه جذب او دوی د افغانستان فوټبال سره ډېرې مرستې وکړي.
نوموړی وایي د 12 کلنو فوټبال ټیم په همدې کال کې د آسیایي سیالیو اتل شو چې په ایران کې ترسره شوې وې. په 1993 هجری سمسی کال کې د افغانستان د نجونو فوټبال ټیم د جنوبي اسیا هیوادونو په سیالیو کې ګډون وکړ چې لاسته راوړنې یې نه درلودې او د فوټبال ملي ټیم هم خپله یوازینۍ لوبه پاکستان ته وبایلله. په همدې ډول د والیبال فدراسیون چارواکي د لاسته راوړنو له کبله 1993 هجري شمسي کال له ارزښته ډک بولي او وایي چې په نړیواله درجه بندۍ کې له بل هر وخته ډېر مخکې شوي او په نړیوال رینکینګ یا درجه بندۍ کې افغانستان اوس په 9 درجه کې ده. دا په داسې حال کې ده چې په څه باندې 200 هیوادونو کې د والیبال سیالۍ کېږي او افغان لوبډلې پخوا 131 مقام درلود. د بایسکل ځغاستې سیالۍ هم په 1993 کال کې د خلکو ډېره پاملرنه جلب کړې وه. سایکل ځغاستو په دې کال کې 8 مډالونه هیواد ته راوړي او د نجونو او هلکانو بېلابېلو ټیمونو په دې کال کې قزاقستان، پاکستان، هندوستان، متحد عربي اماراتو او د کوریا المپیکي سیالیو کې ګډون وکړ. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي بل فدراسیون چې په تیر کال کې تر ډیره د دوی هیلې پوره کړي د تیکواندو فدراسیون دی چې ډیرې لاسته راوړنې هم لري. د تیکواندو فدراسیون مرستیال آریان خیبر ازادي راډیو ته وویل افغان تیکواندو کارانو په 1993 کال کې 6 مډالونه ګټلي او د تاجکستان، متحد عربي اماراتو، جی اتو او آسیایي المپیک سیالیو په شان مهمو نړیوالو سیالیو کې له لاسته راوړنو ډک حضور درلود.
په خوشحالۍ سره چې په 93 کال په سر کې د بدني روزنې د چوکاټ نه د المپیک ملي کمیټه جدا شوه او یو سالم رقابت شروع شول. خو بیا هم زه فکر کوم د درې مسابقې چې په نړیواله کچه باندې د ډېرې لوړې مسابقې وي، د تاجکستان یو نړیواله مسابقه او وروسته بیا د متحده اماراتو وسیم المپیک تیکواندو فدراسیون کړی شی مډال د برنز لاسته راوړي، بیا هم د افغانستان رنکینګ پورته لاړو.
دا په داسې حال کې ده چې په همدې کال کې د تیکواندو د یو شمېر لوبغاړو د تښتېدو راپورونه هم خپاره شول چې په خپلو ادارو د بېغورۍ تورونه لګول. د تیکواندو افغان اتل روح الله نیکپا چې په نړیوالو المپیکي سیالیو کې د افغانستان لپاره 2 مډالونه ګټلي یو له همدې کسانو څخه دی چې په 1993 کال کې له افغانستانه تللی دی. د تیکواندو فدراسیون چارواکي ویل دی فدراسیون تللی لوبغاړي شخصي ستونزې لري او فدراسیون له هیچا سره ستونزه نه لري. له دې سره تیکواندو کارانو په همدې کال کې تر ټولو ډیر اعتراضونه وکړل او تر اونیو یې د کابل په زنګار پارک کې اعتراضي خیمې ودرولې. د افغانستان د سپورت په برخه کې بل لوی بدلون چې د المپیک ملي کمیټه د بدني روزنې له ریاست ته جلا شوه هم په 1993 هجري شمسي کال کې وو. د المپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال محمد یونس په پلزای دا کار لسته راوړنه ګڼي او ازادي راډیو ته د 1993 کال د نورو لسته راوړنو په اړه وویل.
1993 کال ټول زموږ آمادګیانې چې وي هغه د ایشین المپیک گیمز لپاره وي او بیا ورپسی د ایشین المپیک بیچ گیمز یا د آسی ساحلي سیالیو لپاره وي. په هغه کې 2 مډال په ساحلي سیالیو کې لسته راوړل شوي دي، یو مډال په المپیکي سیالیو کې لسته راوړل شوی او په زمین کې په ډېره پیمانه باندې ورزشکارانو په المپیک گیمز کې اشتراک کړی و چې د 100 څخه زیات وو. دا حضور د افغانستان هغه ښه تصویر جهانیانو ته خو
د بدني روزنې ریاست ته د المپیک د ملي کمیټې بلیدل په افغانستان کې اسانه کار نه وو، بلکې تر ډیره دا کار د دواړو ادارو ترمنځ د اختلاف سبب شو تر دې چې د لوبغاړو اعتراضونه تر جمهوري ریاست ته ورسېدل او جمهور رئیس اشرف غنی د یو فرمان له مخې د بدني روزنې رئیس کرام الدین کریم له دندې ګوښه او په ځای یې جان عالم حسینی سرپرست مقرر کړ. دا کار یوازې په بدلون تمام نه شو، بلکې جمهور رئیس یو پلاوي ته دنده وسپارله وویل چې د 1981 کال را په دیخوا د بدني روزنې د ریاست ټولې دوسیې وڅېړي چې ترې د پراخ فساد شکایتونه کیږي. د بدني روزنې ریاست سرپرست جان عالم حسینی ازادي راډیو ته وویل په 1993 کال کې تر ډیره ورزش سیاسي شوی و او له همدې امله په دې ریاست کې له لسته راوړنو ستونزې ډېرې وې.
مشکل چې دا د بدن روزنه او د اولمپیک د ترمن دغه لانجې چې دغه لانجې موږ لپاره ډېر غټه ضربه موږ ته ورسوله او انشاءالله په فضل خدای دا تعوض تر سره کوم چې په ډېر نږدې وخت کې دا ټول جنجالونه به له منځه لاړ شي او ټول په یو واحد نظام کې به سره انشاءالله ژوند کوو.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست سره 250 فدراسیونونه کار کوي او دا ریاست وایي چې په 1993 کال کې بېلابېلو لوبغاړو 103 مډالونه هیواد ته راوړي دي. له همره ویلو وروسته دې نتیجې ته رسېږو چې دا کال که د لوبو له پلوه له افغان لوبغاړو او مینهوالو لپاره مصروف و، له ځان سره یې په اداري کچه ځینې ستونزې هم درلودې. د سپورت د برخې افغان کارپوهان وایي افغان لوبغاړو په بېلابېلو برخو کې وړتیاوې ښودلې او اوس په کار ده چې حکومت د لوبو ودې ته زمینې زیاتې کړي. لوبغاړي، افغان کارپوهان او د لوبو مینهوال وایي ورزش ته پاملرنه په هیواد کې سالمې مشغولتیاوې رامنځته کوي، لوبغاړو ته اسانتیاوې برابروي او په خپل حکومت د ځوانانو باور ډېرولی شي چې باید په نوي کال کې ورته افغان حکومت پاملرنه ډېره کړي.